تاسو استړی مشئ. په دې خبرونه کې اوري چې د ازبکستان ولسمشر د افغانستان د ستونزو د هواري لپاره د ملګرو ملتونو په لارښوونه د سولې پر خبرو ټینګار وکړ. د ازبکستان ولسمشر دا څرګندونه پرون په موسکو کې د روسیې له ولسمشر سره له خبرو وروسته وکړې. روسیا او پاکستان چې په دې وروستیو کې سره نږدې شوي، آیا دواړه هیوادونه غواړي چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي؟ په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو. د افغانستان په اړه پر ځینې نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې څو مهمو خبرونو انصار لیکونه. تمه ده چې نن د افغانستان ولسمشر اشرف غني د سنګاپور له چارواکو سره وګوري. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د جرمني له صدر اعظم سره په ټلیفوني خبرو کې د نور موضوعاتو تر څنګ د افغانستان پر وضعیت هم خبرې وکړې. د امریکا مرستیال ولسمشر وایي په دې کې شک نشته چې د سوریې حکومت روانونه د کیمیاوي وسلو په حمله کې لاس درلود. تمه چې نن د افغانستان ولسمشر اشرف غني د سنگاپور له چارواکو سره وګوري. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال د سنگاپور یو ورځنی سفر له دو پلو مهم وباله.
سنگاپور په دې خاطر زموږ لپاره مهم دی چې هغه د اداري فساد په وړاندې د مبارزې یو ډېر ښه تجربه لري، همدارنګه د تخنیک او په تخنیکي زده کړو کې ډېر فرصتونه د افغانانو لپاره مهیا کېدلی شي.
اشرف غنی پرون په اندونیزیا کې و. هلته د اندونیزیا ولسمشر جوګو ویدودو په افغانستان کې د سولې لپاره د ولسمشر غنی د هڅو ستاینه وکړه. ویل چې په لنډ راتلونکي کې به یو پلاوی افغانستان ته واستوي تر څو د سولې په برخه کې له افغان چارواکو سره اندونیزیا خپلې تجربې شریکې کړي. اندونیزیا ژمنه وکړه چې د افغان ښځو د ظرفیتونو د لوړولو تر څنګ به افغان ځوانانو ته د ډیپلوماسۍ په برخو کې د زده کړو په هدف تحصیلي بورسونه ورکړي او په افغانستان کې به د اسلامي زده کړو یو مرکز پرانیزي. افغان امنیتی ځواکونه د پکتیکا په بند سردې سیمه کې د پولیسو پر پوستې د طالبانو حمله د چهارشنبې په شپه په شاوتم ولاید پکتیا ولایت رسنیو د برخې مسؤول محمد رحمان ایاز ازادي راډیو ته وویل
په پوسته باندې وسلوالو طالبانو برید کړی و. د ملي پولیسو په ځوابي برید کې د دولت شپږ تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي او اووه تنه نور ټپیان شوي دي. په سیمه کې د دوی ګڼ شمېر مهمات هم د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي.
وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. راشد خان لومړی افغان د چپرون د هند په پریمیر لیګ کرکټ لوبو کې ولوبېده. افغان باولر راشد خان د حیدرآباد د یاسین رایزرز لوبډلې له لوري په خپل لومړۍ لوبه کې په ټاکلو څلورو اورونو کې د رایل چیلنجرز بنګلور د لوبډلې دوه کسان وسوځول. دا لوبه د حیدرآباد سین رایزرز لوبډلې د 15 منډو په توپیر وګټله. راشد خان د نړۍ یو له هغو باولرانو څخه دی چې په شل اوره لوبو کې ډیر کسان سوځولي دي. تر اوسه په 15 شل اوره لوبو کې دوه څلوېښت ویکټ یې اخیستې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان په ګډون پر یو لړ نورو موضوعاتو نړیوالو موضوعاتو خبرې وکړې. سپینې ماڼۍ د چهارشنبې په ورځ وویل چې دواړو مشرانو د افغانستان او د اوکراین په ختیځ کې د کړکیچ په اړه خبرې وکړې او د دغو او ځینو نورو مهمو موضوعاتو په اړه د نږدې همکاري او همغږۍ ژمنه وکړه. د جرمني صدر اعظم چې د مارچ په 12 په سپینې ماڼۍ کې له ترامپ سره کتلي وو ویلي چې هیواد به په افغانستان کې د ناتو په ماموریت کې خپل شراکت ته دوام ورکړي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس وایي په دې کې شک نشته چې د سوریې حکومت به روانونه د کیمیاوي وسلو په حمله کې لاس درلود. هغه له روسیې غوښتنه وکړه چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د له منځه وړلو لپاره د خپلو مرستو په ژمنو عمل وکړي. هغه له پنس د باراک اوباما مخکنۍ اداره هم په دې تورنه کړل چې له روسیې او سوریې سره د کیمیاوي وسلو د له منځه وړلو د 2014 میلادي کال د تړون د نه عملي کولو په اړه حساب کتاب نه دی کړی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون ویل په سوریه کې وروستي برید د نظر د سوریه د رژیم په اړه بلل کړی. د سیشن بی ورځ د سوریه په ادلب ولایت کې په هوایي برید کې په لسګونو کسانو وژل شول او په لسګونو نور ټپیان شول. د راپورونو له مخې دا حمله په کیمیاوي وسلو شوې ده، خو دمشق او موسکو ویلي دي چې الوتکو د کیمیاوي وسلو ذخیره ویشته ده. د امریکا بهرنی چارو وزیر ریکس اټلرسن د اپریل په 12مه موسکو ته زیاودی روسي بهرنی چارو له وزیر سرګی لاوروف سره ګوري. د روسي او د امریکا بهرنی چارو وزارتونو د دې سفر اعلان وکړ او ویل چې دواړه وزیران په نړیوال امنیت، سوریه، شمالي کوریا، اوکراین او یو شمېر نور موضوعاتو خبري وکړي. دا به د بهرنی چارو د وزیر په توګه روسي ته د اټلرسن لومړی رسمي سفر وي. تر اوسه نه څرګنده چې اټلرسن به د روسي له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم وګوري او کنه. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف وویل روسیا او ازبکستان د $12 میلیارد په ارزښت د پانګونې تړونونه لاسلیک کړل. میرزیایف د موسکو د دوه ورځني رسمي سفر په لومړۍ ورځ پرون وویل چې د پانګونې په برخه کې د $12 میلیارد او د سوداګرۍ په برخه کې د 3.8 میلیارد په ارزښت تړونونه لاسلیک کړل. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل دواړو لورو موافقه وکړه چې په صنعتي برخه کې همکاري پراخه کړي. پوتین زیاته کړه چې موافقه وشوه چې روسیه بل ازبکستان ته باندې 15 میلیارد متر مکعب طبیعي ګاز اخلي. وروسته تر دې چې په سپتمبر کې میرزیایف د ازبکستان ولسمشر وټاکل شو، دا روسیې ته د لومړی رسمي سفر دی. دواړو ولسمشرانو په دې کتنه کې د افغانستان پر حالاتو هم خبرې کړې چې وروسته تفصیل اوري. د اروپایي ټولنې د راپور له مخې په بروکسل کې نړیوالو مرستندویانو له سوریې سره د $6 میلیارد مرستو ژمنه وکړه. د اروپایي ټولنې د بشري مرستو د برخې کمیشنر کریستاس استیلاندس د چهارشنبې په ورځ په دې یو ورځنۍ غونډه کې وویل چې دا ډیره د پام وړ مرسته ده چې یوازې د 2018 کال لپاره ده. تیر کال په لندن کې د مرستندویانو په غونډه کې له سوریې سره د څه باندې $12 میلیارد ژمنه شوې وه چې $6 میلیارډه د 2018 کال او $6.1 میلیارډ له 2018 تر 2020 انکلونو لپاره وه. د سوریې په شپږ کلنۍ کورنۍ جګړې کې تر 300,000 ډیر کسان وژل شوي او په میلیونونو کسان هم دې ته اړ شوي چې خپل کورونه پرېږدي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غوړې دا او ځین نور خبرونه به هم ولولې دي. ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې خبرونه کې اوري چې د ازبکستان ولسمشر د افغانستان د ستونزو د هواري لپاره د ملګرو ملتونو په لار خوونه د سولې په خبرو ټینګار وکړ. участие в расширенной встрече в Москве 14 апреля. د ازبکستان ولسمشر د څرګندونې پرن په موسکو کې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره لکتنې ورسته وکړې. روسیا او پاکستان ویل کېږي په دې ورستیو کې ډیر سره نږدې شوي. آیا دواړه هیوادونه په افغانستان کې سوله غواړي؟
د شمالي وزیرستان او د ميرانشاه په سیمو کې روسي جنرالان د پاکستان له پوجانو سره یو ځای غواړي چې دلته تاسیسات جوړ کړي او د جنگ لمنه له دې ځای فایل کړي.
د ډیورند کرښې په اړه د افغان سیاستوال لانجمنو څرګندونو په کندهار کې هم د مدني ټولنې یو شمېر فعالین دې ته اړ کړل چې په دې اړه سخت خبرې وکړي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په راپورونو او مطالبو سربیره د نړیوالو موضوعاتو کې د امریکا د ولسمشر وروستۍ څرګندونې اوري چې وایي په سوریه کې وروستۍ برید چې کیمیاوي ښودل شوی د نظر د سوریې د رژیم په اړه بدل کړی. اساسی بشری حقوقونو او جون پشیبو کې 219 پروګرامونه د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. د جون پشیبو کې د ځل په پښتني ټولنه کې د نظر ماتولو دودونو او په وړاندې باورونو موضوع چړل شوی.
دا هم په اسلامي فرهنګ کې دود لري او هم زمونږ د ډیرو پخوانیو آریایانو یو ډیره مهمه هغه ده انانه ده.
ازادي رادیو اوري تاسو د خبرونې لمړی موضوع ته. د ازبکستان ولسمشر د افغانستان د ستونزو د هواري لپاره د سولې د خبرو غوښتنه وکړه. شوکت میرزیایف چې نن هم په موسکو کې دی پرونی د روسي د سفر په لومړی ورځ د هواد له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د افغانستان پر مسلې خبري وکړي. د دوه مشرانو د افغانستان د لانجې د هواري وزنی لار روغ جوړو بلله. دا خبرې په داسې وخت کې کیږي چې تمه دراتلونکي اونۍ په موسکو کې د افغانستان لپاره غونډه جوړ شي او په هغه کې د ازبکستان استازي هم برخه اخلي. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
ازبکستان د افغانستان د سنزو د هواری لپاره د ملګرو ملتو پلار شوونه د سولې پر خبرو ټینګار وکړ. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایف د روسیې د دوه ورځني سفر پر مهال دا خبره وکړه. میرزایف پرون په ماسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تر خبرو وروسته رسنیو ته وویل:
«خچو سو دوارنیم اتمیتی شو په بلشنستو رسموترنخ واپروسو
خوشحاله يم چې دته اشاره وکړم چې موږ د مهمو موضوعاتو په اړه چې په اجنډا کې و سره ورته نظر درلود. موږ د افغانستان وضعیت ته ځنګړي پاملرنه وکړه. زموږ غختلې باور دا دی چې د افغانستان سنځه له پوزي لارې نه هواري. یوازینی لارې د ملګرو ملتونو په لارښوونه سیاسي حل لارې ده. ازبکستان د روسیې د هڅو ملاتړ کوي چې د افغانانو د شخړې لپاره د لارو چارو د مندلو لټه کوي، چې د اپریل په لسمه با په ماسکو کې یو لوی غونډه پر دې مسالې جوړه شي.
14 اپریل
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم په خپلو خبرو کې په افغانستان کې د روغې جوړې پر مسلې ټینګار وکړ. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم ازادي راډیو ته وویل: هر هیواد چې د افغانستان په سوله کې مرسته کوي هغه ستایو، په تیره بیا د ملګرو ملتونو مرسته. خو دا مسله تر اوسه روښانه نه ده چې د ازبکستان ولسمشر دا موضوع تر څه پورې یاده کړې ده.
د افغانستان د سولې عالی شورا او دولت د دې هرکلی کوي چې ملګری ملتونه منکړیتوب وکړي. په دې کې شک نشته چې دا د هیواد په خیر ده. خو دا خبره چې د ازبکستان ولسمشر ولې دا مسله مطرح کړې ده، په کوم نظر یې مطرح کړې ده او په کوم ډول یې مطرح کړې ده، له هغې خبر نه یو.
روسیې په تیرو نږدې درې میاشتو کې د افغانستان د ستونزو د هواري لپاره دوی غونډې جوړې کړې. په لومړۍ یوې کې د پاکستان او چین استازي وربللي وو چې افغانستان ته یې بلنه نه وه ورکړې. په دویمې یوې کې د ایران او هند استازي هم برخه لرله او د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت یو نسبتاً ټیټ رتبه مسؤول برخه پکې واخیسته. د اپریل د 14 نیټې په غونډه کې تمه وه چې د امریکا په ګډون د منځنۍ آسیا د 500 هیوادو استازي، د افغانستان، ایران، چین، پاکستان او هند استازي هم ګډون وکړي. امریکا ویلي دي چې د ماسکو غونډې ته به استازي ونه لیشي. خو د روسي رسنیو په وینا تر دې غونډې دوه ورځې مخکې به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن له روسي چارواکو سره په ماسکو کې د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان په اړه هم خبرې وکړي.
و مرزل چه ده ازبکستان و ولسمشر ده افغانستان ده ستونز و ده هواری لپاره ده سول ده خبرو غوختنه وکړه او هغه هم ده ملګرو ملتونو په لارښوونه. هغه ده خبری پرون په موسکو کې ده روسیې له ولسمشر سره له کتنې وروسته وکړه. دواړه هیوادونه په موسکو کې په د افغانستان په اړه په راتلونکې غونډه کې ګډون کوي. موسکو د دغې غونډې کوربه دی او د منځنۍ آسیا د هیوادونو سربیره دغه راز د پاکستان، هند، ایران، چین او د افغانستان استازي هم د غونډې ته وربلل دي. په دې وروستیو کې روسیه له پاکستان سره یو څه همکاري زیاته کړې. روسیه په افغانستان کې له پاکستان سره پرختیا نږدې شوي. دا هغه اندېښنه ده چې یو شمېر افغان چارواکي او سیاستوال څرګندوي. دوی په دې کې هم شک چک کوي چې دغه همکاري آیا په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره ده او که د یوې بلې جګړې د پیلېدو. خو امریکایي چارواکي بیا په افغانستان کې د روسیې پر فعالېدو اندېښمن دي، وایي چې ممکن د روسیې دخالت د افغانستان د جګړې د اوږدېدو سبب شي. عصمت څاروان دې موضوع ته په یوه تفصیلي راپور کې کتنه کړې ده.
د روسیا او پاکستان ترمنځ اړیکې په حیرانوونکي ډول نږدې شوې دي. د دواړو هیوادونو اړیکې چې تر ډیره د افغانستان پر سر د دواړو خواوو د دریځونو له نږدېوالي سره ارتباط لري، په وروستیو کې د یو شمېر افغان چارواکو او سیاستوالو اندېښنه پارولې ده. ځینې افغان چارواکي او کارپوهان حتی ادعا کوي چې روسیه د افغانستان د دولت له وسلوالو ډلو سره پوځي مرسته کوي. روسي چارواکي له طالبانو سره تماسونه تاییدوي خو د وسلو ورکړه پکله کړه دوي. د افغانستان لپاره د روسیې خاص استازي وایي چې له طالبانو سره د روسیې اړیکې د داعش د مخنیوي لپاره دي او مسکو فکر کوي چې طالبان د داعش مخنیولی شي. په وروستیو ورځو کې د روسیې یو پوځي پلاوی په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ د عملیاتو سیمې ولیدي او له تروریزم سره په مبارزه کې د پاکستان د حکومت هڅې وستایلې. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګه په یو بیان کې وایي د روسیې د وسلوالو ځواکونو د مرستیال لوی درسیز اسراکوف سرګی یوروویچ په مشه د روسیې پوځي پلاوی میرانشاه ته سفر وکړ. د بیان له مخې په پېښور کې د پاکستاني پوځ د قولي اردو قمندان جنرال نذیر احمد دې سیمې ته د روسیې پلاوی د سفر ملګری و. په خبر پانه کې راغلی چې پلاوی ته د ډیورن کرښې په اوږدو کې د پوځي عملیاتو د څرنګوالي په اړه معلومات ورکړل شول. په عین وخت کې د پکتیا یو شمیر وکیلان وایي چې په شمالي وزیرستان او جنوبی وزیرستان کې د روسی جنرالانو پر حضور اندیشنه لري. د پکتیا د ولایتي شورا وکیل تاج محمد منګل ازادي رادیو ته وویل چې کره شواهد ترلاسه کړي چې روسی پوځي افسران په سیمه کې لیدل شوي دي.
د شمالي وزیرستان او د میرانشاه په سیمو کې روسی جنرالان د پاکستان له پوځیانو سره یو ځای دوی غواړي چې دلته تاسیسات جوړ کړي او د جنگ لمنه لیدې ځای فایل کړي او خپل هغه اوږدمهاله هدفونه او موخې چې دوی لري هغه سرته ورسوي.
د افغانستان حکومت تر اوسه پورې رسمن روسیا د طالبانو په پوځي ملاتړ تورنه کړې نه ده. خو د 1503 سپین غر زون قومندان اسدالله شیرزاد وایي چې د ده تر لاس لاندې کسانو د ډیورن کرښې پورې خواته لرنګ سره بهرنیان لیدلي دي.
زموږ څخه چې راپورونه راسېدلي سرپوس انسانان لیدل شوي دي.
د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس هم په افغانستان کې د روسیې د حضور او له طالبانو سره د اړیکو په وړاندې اندېښمن دی. ماتیس د جمعې په ورځ په لندن کې وی خبري غونډې ته وویل
We have seen Russian activity vis-a-vis the
موش په افغانستان کې د طالبانو په تړاو د روسي فعالیت لیدلې ده. زنه غواړم چې اوس وایم چې آیا روسیا طالبانو ته وسلې او تجهیزات ورکوي او کنه. خو به له شکه دوی چې هلته په هرڅه بوخت دي موش اندیشمنوي
gives us concern.
تر دې وړاندې په افغانستان کې د ناتو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن او په اروپا کې د ناتو مرکزی قومندان جنرال کورتیس ساکا پاور چې د امریکا د سنا جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته په څرګندونو کې د روسیې پر فعالیتونو او له طالبانو سره د روسیې پر تماسونو اندیشنې شولې وي. د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي چارو نظر خاوند نصر الله ستانکزی وایي امریکا اندیشنه لري چې د افغانستان په چارو کې د روسیې دخالت به د افغانستان د جګړې د لا اوږدېدو سبب شي.
په دې کې شک نشته چې په دې دوه تیرو کالو کې د روسیې ارتباطات او د روسیې حل ځلې د افغانستان په ارتباط زیات شوي دي. زما عقیده دا ده چې امریکایي پوځیان په ستراتیژیک لحاظ دا خطر احساسوي او دا خطر د دې لپاره ده چې امریکایان ډارېږي چې دا جګړه لا پسې سریع نشي، لا
په امریکا کې میشته سیاسي چارو کارپوه شفیق همدم وایي دې ته په پام چې شوروي اتحاد د افغانستان په استخباراتي ادارو کې زیاته ونډه لرله له طالبانو سره هم په استخباراتو او د غرض په مالي برخه کې مرسته کوي. همدم باور لري چې د کندوز ښار په نیولو کې له طالبانو سره د روسي استخباراتي مرستې رول درلود.
د پاکستان او روسیې ترمنځ همکاري د زیاتې دو او د چې دغه همکاري په افغانستان کې د پروان وضعیت څه ډول اغیز وکړي په دې اړه مو تفصیلي راپور واورید. د تاجکستان یو لوړ پوړي چارواکي په ورستو کې ویلي هېواد د افغانستان د شمال د شمالي او شمالي ولایتونو له ناامنه کېدو څخه اندېښمن دی. دغه چارواکي ویلي یو بهرنی هېواد د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې دی وسلوال مخالفین پیاوړي کوي. که څه هم د تاجکستان د امنیت ادارې دغه افسر د کوم هېواد نوم نه دی اخیستی خو د دې هېواد رسنۍ او څېړونکي په دې باور دي چې هدف به خی روسیوی. په دې اړه یو تفصیلی راپور لرو خو په بل خبرونه کې
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کتایی که آماده ایم کل تنظیمای زور است کبیر به زور آماده ایم و امنی فهمی که دخلوی جرگت نیو کلو هم جنگ و جدار است
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
د دې لپاره چې په افغانستان کې مداخله تون شي،
مسلې توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش صدا شود.
آزادی په صفو کې در امواج آزادی خبرونه تاودا او تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پورې له آزادی رادیو نه واورئ.
نن د دې پروګرام وارد په افغانستان کې د امنیت موضوع او د غرض په دې هیواد کې د بهرنۍ مداخله پر موضوع خبرې کیږي. تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ او په دې اړه خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ او که هم کومه پوښتنه لرئ له چارواکو یې مطرح کړئ. د افغانستان په جګړه کې د بهرنۍ مداخلې موضوع کومه نوې موضوع نه ده، خو د ډیورند کرښې په اړه چې په دې وروستیو کې د پاکستان له خوا د کرښې په اوږدو کې د خوځښتونو موضوع راپورته شوې او د افغانستان پر خاورې د پاکستان د بریدونو د توغندیو د بریدونو موضوع راپورته شوې، په افغانستان کې هم یو شمېر سیاستوالو د ډیورند کرښې په اړه بیا یو لړ څرګندونې کړې. په تېره بیا د افغانستان د ملي کانګرې د ګوند مشر لطیف پیترام چې تل د ملي مسایلو په اړه څرګندونو لانجې راپورته کړي، ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورند کرښې یو منل شوی سرحد دی. د هغه د څرګندونو په غبرګون کې پرون په ګردیز کې مظاهره وشوه. دغه راز په کندهار کې د مدني ټولنو یو شمېر غړو هم یوه غونډه جوړه کړې وه او په هغه کې په دې خبرې ټینګار وکړ چې سیاسون دې له پاکستان سره معامله نه کوي او نه دې هم په خپلو څرګندونو سره په قومونو کې انکرک راپورته کوي. محمد صادق رښتینی دې غونډې ته ورغلی و.
د یو چا سره رسمي معاهده ونه لري، هغه هیڅ کله جانب نشي وسیادلی.
په کندهار کې د یو شمېر مدني ټولنو غړي چې په کندهار پریس کلب کې راټول شوي و، د افغان حکومت څخه وغوښتل تر څو په دې ارتباط په کور دننه د هغه کړیو مخه ونیسي چې د خپلو شخصي ګټو په خاطر د وطن د ویشلو او خرڅولو نیت لري. د مدني ټولنو مسؤلین وویل چې پاکستان غواړي د دې قبضې په ترلاسه کولو سره افغانستان یو کمزوری او د ځان لاسپوڅی هیواد جوړ کړي. دوی حکومت په ټینګار سره وویل چې په دې برخه کې د جدي او ولسي تر شا ولاړ دي. د افغان ولسي ټولنې مشر حکمت افغان او محمد عمر ساتي وویل چې سیاسیون دي د پاکستان سره معاملې نه کوي او نه دي هم د قومونو په منځ کې نفاق جوړوي.
پاکستان به تر هغه ته نه پرېږدي، ولو کته دغه کندهار ورکې، ولو کته جلال آباد ورکې، ولو کته کابل ورکې، هر وخت یې نه پرېږدي چې دوی خپل لاس پوڅی حکومت په تر کې جوړ کړي. او ستاسو ملت اراده د دې اراده نه ګټي بده دي او مرداری به پتا تا وای، مرداری ته به توجه او که وجه کېږي به ته القاعده به دی جوړي، داعش به دی جوړي، مذهبي ډلو کې به مور ډلې په نمبر ځا په ناوه ډلې دی جوړي. لر او بر پښتون ولس یو ټبر دی، یو ژبه، یو مذهب، یو کلچر او یو پلارګنی دی. اوس یې په درام غوندې پردی پاله غواړي چې د تل لپاره دوی سره بیل کړي. په درام سکتارستي او اجمونستي افکار ډېر په خاص ښکاره سوي او ټولن یې پیژني. نو موږ افغان ولس میش ملیتونه که پښتون دی، تاجک دی، ازاره دی، ازبک دی، بلوڅ دی، د پدرام دغه بې مسؤلیته او توبو ردوي او اختار ورکوي چې نور د افغانستان سرنوشت د نورو بدبختیو سره مم مخامخ کوي.
د کندهار د مدني ټولنې غړي دغه څرګندونې وروسته تر هغه کوي چې د افغانستان د ملي کنګرې د ګوند مشر لطیف درام ویلي و چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورند کرښې یو منل شوی سرحد دی. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ وویل چې ډیورند کرښې یو ملي دایره ده او په دې اکل افغان دولت د پریکړې کولو صلاحیت نه لري. د بهرنیو چارو وزارت بیان شکیب مستغنی په کابل کې خبریالان ته وویل چې د ډیورند کرښې په اړه یوازې د دواړو خواوو اوسیدونکي صلاحیت لري.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړئ.
د خوست چارواکو لسته د حکومتي ادارو د تیر کال حساب ورکونې په غونډه کې وویل چې 95 لمریز کال په دې ولایت کې د امنیت او بیارغونې په برخه کې د لاسته راوړنو کال و. خو بلور ته د غونډې یو شمېر ګډونوالو په دې انتقاد کاوه چې په دې غونډه کې یوازې د بریاو یادونه شوې، خو خلکو ته د ستونزو او انتقادونو د بیان اجازه نه ده ورکړل شوې. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال نجیب الله ابوالخیل هم دې غونډې ته ورغلی و.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې د ځایي پوځي ادارو ترمنځ همغږي او د خلکو ملاتړ په یاد ولایت کې د ډاډمن امنیت لامل شوی دی. چارواکو یاد څرګندونی د چهارشنبې په ورځ په خوست کې ولس ته د تیر لمریز کال د حکومتي ادارو د راپورټ ورکونې په غونډه کې وکړې. خوست والي حکم خان حبیبي ویل په دې موده کې 110 کیلو چرس، 2000 لیتر الکولي مشروبات او په تور 9 مزنونین نیول شوي دي. خاغلی حبیبي زیاته کړه چې تر پخوا پر عدلي او قضایي ادارو د ولس باور ډېر شوی او په 15 لمریز کال کې 104 یا حقوقي او قضایي دوسیو ته رسیدګي شوې ده.
235 قضیو ته په قرار سره رسیدګي شوی، قرار یې ورکړی. 110 قضیو ته مکتوب سره بیرته زیرپ اداراتو ته رسیدګي شوی او 355 دوسیو ته په پیسې سره رسیدګي شوی. مجموعا 104 اویا دوسیې کې
خوست پوری وړاندې ویل د یاد ولایت په یو شمېر لوړ رتبه مامورینو کې هم عدلون بدلون راغلی او په دې کال کې 211 تنه حکومتي مامورین او 209 تنه ښوونکي نوي په دندو ګمارل شوي دي. بل لوري ته د غونډې یو شمېر ګډونوالو نیوکه کوله چې په دې ناسته کې یوازې د ځایي ادارې پر لاسته راوړنو او بریاوو خبرې وشوې، خو د ستونزو د یادولو موقع چاته ورنه کړل شوه. مدني فعال امیر بهیر وویل
مونږ په خوست کې ډېرې ناخوالې لرو، ډېرې ستونزې لرو، د روغتیا په برخه کې لرو، د معرف په برخه کې لرو، همدا ډول د بیا رغونې په برخه کې لرو، د هوایي ډګر په برخه کې لرو، د ځمکو د غصب په برخه کې لرو، د فساد په برخه کې لرو، په عدلي او قضایي ارګانونو کې لرو. دا هغه ستونزې دي چې باید داسې کسانو ته وخت ورکړ شوی وای تر څو په دغه برخونه هم نیوکی کړی و.
ملک حافظ الله جان ګربز ویل چې په خوست کې ډاډمن امنیت څخه باید بیا رغونی او اصلاحات په ډګر کې ډیره استفاده وشي. یو بل تن مدني فعال محمد جلال حق زدران ویل دوی بل بیلابیلو لارو حکومتي ادارې او غیر دولتي مؤسسې خپل ستونزو او نیمګړتیاو ته متوجه کی.
مونږ به کوشش وکړو مدني فعالان چې د دولت سره په همکارۍ او په لاس ورکونه هغه نیمګړتیاو چې په ولایت کې شتون لري هغه ورته یادوري کو، یا د رسنوي یا فیسبوک یا د نړیوال رسنوی لارې د تاسو سره شریک کو.
د یاد باندې ورده لڅو کلونو راهیسې په خوست کې د حکومتي ادارو لخوا ولسته د راپورټ ورکونې ناسې جوړیږي، خو کتون کې وای دا بهیر هغه مهال اغیزمن تمامیږي چې مسؤلین د بریا او د یاد باندې ترڅنګ د خلکو غوښتنو او نیوکو ته هم رسیدګي وکړي.
د خوست د چارواکو څرګندونې مو واورېدې چې د تیر 1495 لمریز کال کې د خپلو ادارو د لاسته راوړنو په اړه وروستي معلومات له رسنیو سره شریک کړل. په کابل کې د امنیتي اندېښنو له امله د جرمني پرمختیایي اداره دې ته اړ شوې چې خپل دفترونه د کابل ښار څنډو ته ولېږدوي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو په وروستیو کې په یوې خبرې کړې اعلامیې کې له ټولو په افغانستان کې له فعالو بهرنیو ادارو غوښتي دي چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې د خلکو ته خدمات ورسوي. په دې اړه ملالۍ بشیر راپور لري.
جی آی زی یا د جرمنی د پرمختیایي ادارې په کابل کې خپل دفترونه پرې ایښي او یو بل ځای ته کډه کوي. دا مسأله د جرمنی د پرمختیایي ادارې د افغانستان څانګې د سې شنبې په ورځ تایید کړه. دغه اداره له اوو دفترونو څخه شپږ یې وروسته له هغه تړي چې په تیرو څو کلونو کې تل د دفترونو او کارکوونکو د ښه امنیت په لټه کې وو. ویل کېږي د جرمني پرمختیایي ادارې دا اقدام د طالبانو تشدد او په کابل کې د دې ډلې د زیاتو سوي حملو او په افغانستان کې د تشتونو د زیاتېدو په عکس العمل کې کړی دی. د همدې خطرونو لکبله د جرمني پرمختیایي ادارې مخکې له خپلو کارکونکو غوښتي وو خپل کورونه چې پکښې اوسې پرېږدي او د دفترونو ودانیو ته کډه وکړي. په ښار کې د دغو کارکونکو پر ګرځېدو هم قیودات لګېدلي وو. د دې ادارې رئیس ویل ټاکل سوی ده د دې ادارې د کارکونکو امنیت به په نویو ودانیو کې ښه ونیول سي او د دوی د پروژو پر مخ وړل به هم اسانه سي. دا خبره په داسې حال کې ده چې طالب سخت دریځو په افغانستان کې له بهرنیو سازمانونو غوښتي چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې کار وکړي. د طالبانو په اعلامیه کې چې د چهارشنبه په ورځ خپره شوه، طالبانو له سازمانونو په ځانګړې توګه له اسلامي خیریه ادارو غوښتي چې د دوی تر کنټرول په لاندې سیمو کې خلکو ته مرستې ورسوي.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې پخوانی بهرنی روزونکی وایي چې استعفا نه ده کړې بلکې له دندې لرې کړی شوی. خو د افغانستان د فوټبال د فدراسیون چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې دغه پخوانی روزونکي په خپل نه غوښتل چې د فوټبال ملي لوبډلې سره کار ته دوام ورکړي. سباون کاکړ پرې رپورټ لري.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې په خونه بهرنی روزونکي وایي چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون لخوا د ځینو فشارونو لکبله اړ شو چې له دې هیواده ووزي. پیټر شګریټ د چاشنبې په ورځ د فوټبال فدراسیون ریاست ته د نوماند هارون پوپل سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې له ملي لوبډلې سره تاجکستان ته روان و چې د فوټبال فدراسیون د مسؤلینو له خوا څخه پاسپورت، پیسې او نور وسایل واخیستل شول او د تګ اجازه ورنکړه شوه. دی وای دغه مسله ده. ما د افغانستان ملي لوبډله هیڅ وخت پرې نه شوده. دوی زه یوازې پرې شودم. زما پاسپورت یې راڅخه واخیست. دا موضوع ما په یو خبري کانفرنس کې تشریح کړه. دا یو لوی ستونزه ده. کله چې دوی ستا پاسپورت او نقدي پیسې واخلي ما بل کوم انتخاب نه درلود چې هوایی ډګر ته ولاړ شم. دا یو لوی ستونزه ده او ټول لوبغاړي په دې خبر دي چې زه د افغان ملي لوبډلې سره تاجکستان ته تلم. نومړي ویل د دروزنې پر مهال افغان ملي لوبډلې ډيري لاسترړون دلودي چې سنگاپور، بنگلاديش او مالديف ته ماتي ورکولې د یادولو وړ دي. پیټر شګریټ د 2015 میلادي کال د اکتوبر په 18 نیټه د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې دروزنې کې دند پر غاړه واخیسته. په ورته وخت کې د افغانستان د فوټبال فدراسیون سکرتر جنرال سید علي رضا غازاده ازادي رادیو ته د پیټر شګریټ دغه څرګندونی رد کړې او زیاته یې کړه چې شغل شګریټ خپل نه غوښتل چې د فوټبال ملي لوبډلې سره د روزون کې په توګه دند پر مخ یوسي. دی وایي موږ په بشپړ ډول دغه موضوع ردوو. شغل پیټر چې ونه غوښتل چې د ملي لوبډلې سره ولاړ شي، هغه وخت له نوموړي سره خپل شخصي ساتونکی موجود و. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ورته د ده د غوښتنې سره سم ټکټ واخیست، هوټل یې هم و او تر هوایي میدان ورسره مل و. د شغلي اغازاده په خبر اوس مهال د شغلي پیټر راتګ افغانستان ته غیر مسلکي عمل دی. هغه زیاته کړه د فوټبال ملي لوبډلې لپاره نوې بهرنۍ روزونکي چې د جرمني اوسیدونکو دي ګمارلې او د لوبډلې د شی روزونکو لپاره هلې ځلې روانې دي.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وخت په افغانستان کې 8:30 بجې دي. یو ځل بیا په مکړې دي د ساده مهمو خبرونو سر لیکونو ته. تمد چنن د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د سنگاپور له چارواکو سره وګوري. اشرف غنی پرون په انډونیزیا کې وو. هلته د انډونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو په افغانستان کې د سولې لپاره د ولسمشر غنی د هڅو ستاینه وکړه. ویل چې پلان راتلونکي کې به یو پلاوی افغانستان ته واستوي چې د سولې په برخه کې له افغان چارواکو سره انډونیزیا خپلې تجربې شریکې کړي. افغان امنیتي ځواکونه د پکتیکا په بند سردی سیمه کې د پولیسو پر پوستې د طالبانو د حمله د چهارشنبې په شپه په شا تمبولې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د جرمني صدر زمین انګلا مرکل سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان په ګډون پر یو لړ نړیوالو مهمو موضوعاتو خبرې وکړې او دواړو مشرانو ژمنه وکړه چې په دې برخه کې به همکاري سره نږدې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د اپریل په 12 موسکو ته زیاتې روسي د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره ګوري. د امریکا مرستیال امر ولسمشر مایک پنس وایي په دې کې شک نشته چې د سوریې حکومت به روانه اونۍ د کیمیاوي وسلو په حمله کې لاس درلود. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف وویل روسیا او ازبکستان د 12 میلیارد ډالر په ارزښت د پانګونې تړونونه لاسلیک کړل. د اروپایي ټولنې د راپور له مخې په بروکسل کې نړیوالو مرستندویانو له سوریې سره د 6 میلیارد ډالرو مرستو ژمنه وکړه. د خبرونو تفصیل به هم کولای شئ چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو ده ازادي رادیو .org یا ازادي رادیو .com. د غرض د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه هم مطالب لوستلی او کتلی شئ. وړاندې 219 پروګرامونه لرو. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د ژوند په شیبو کې مو د ځل د پښتني ټولنې کې د نظر ماتولو دودونه او په وړاندې باورونه چړلې دي.
دا هم په اسلامي فرهنګ کې دود لري او هم زمونږ د ډیرو پخوانی آریایانو یو ډیره مهمه هغه ده انانه ده.
مخله دې چې دوه نیوز پروګرامونه توار ورسیږي. ایو نړیواله موضوع اخلو. د امریکا ولسمشر وای په سوریه کې ورستي بریډ دي د نظر د سوریه د رژیم په اړه بدل کړی دی. د سیشن به پورز د سوریه په ادلب ولایت کې په هوایي بریډ کې په لسګونو کسان وژل شو او په لسګونو نور ټپیان شو. د راپورونو لمخه د حمله په کیمیاوي وسلو شوې ده. خو د مشق او موسکو ویلي دي چې په الوتکو د کیمیاوي وسلو ذخیره وشته ده. تفصیل د احمد چبر پر راپور کې.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د سوریې په ادلب ولایت کې هغه بریچ ویل کې چې په کیمیاوي وسلو شوې دی په شریعت ته توهین وباله. په دې حمله کې چې د سیشن بي پسار د خان شیخون په سیمه کې الوتکو وکړ، تراویا ډیر کسان ووشل شول او پولیسکونو نور ټپیان شول. ډونالد ټرمپ تیر ورځ په واشنگتن کې د اردن له پاچا سره غړي خبري غونډې ته وویل په ادلب ولایت کې شوې بمباري د زغم نه ده او د نظر یې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد په اړه بدل کړی دی. کله چې ټرمپ څخه پوښتنه وشوه چې دا پیښه به په سوریه کې د تګلارې بدل کړي، د وویل چې تاسو به وګورئ. د خان شیخون په سیمه کې په بمباری کې اکثر تلفات ماشومان او ښځو ته اوښتي دي. د امریکا ولسمشر وویل پر ماشومان پرونی بریټ پر ما ډیر اغیز کړی دی، خو راسیات دا ډیره وحشیانه حمله وه، ډیره زیاته چې ما ولیده تر دې بدتره کیدای نشي. امریکا او نور غربي هیوادونه د بشار الاسد رژیم ملامتوي چې په خان شیخون کې پر کیمیاوي وسلو حمله کړې ده. خو د سوری حکومت او د هغې ملاتړې روسیې ویلي دي چې جنګي الوتکو یوه فابریکه په نقشه کړه چې هلته کیمیاوي وسلې ذخیره شوې وي. د دې پیښې په ارتباط امریکا، بریتانیا او فرانسې امنیت شورا ته د یوه پریکړه لیک مسوده وړاندې کړه، خو پر دې مسودې د دې لپاره رای وانخیستل شوې چې روسیې له دې سره مخالفت وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخاروا وویل چې دغه مسوده ماسکو ته د منلو نه ده او په بیړه چمتو شوې ده. زخاروا زیاته کړه چې دا مسوده د سوریې پر ضد ده چې ممکنه وه له هغې سره په سوریې کې شخړې نورې هم زیاتې شي. د اروپای شورا مشر ډونالد تسک ویلی دی چې د دغو جنایتونو اصلي مسؤل د سوریې رژیم دی او څوک چې د دې رژیم ملاتړ کوي هغه په دې جنایت کې داخلي شي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست. ل ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بولی خبرونه ته زه سید کمال شریف هر کله کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه د ولس شپږنوي او لوی شارونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د کار د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان بشری حقوقونو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسی د سنگ مرستيال عبد الواحد سیراتی سیرات صاحب شرغلس سیرات صاحب دا چې کار د انسان یو له بشری حقوقونو څخه دی د افغانستان په نافذه قوانینو کې د کار د حق په اړه سوال سوي دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او د افغانستان ټول وګړي چې ستاسو رادونه خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم په دې لته جوړ او روغ سره اوسئ. څنګه چې تاسو اشاره وکړه د بشري حقوقو څخه یو حق هغه حق د کار دی او زمونږ عزیز اسلام د ته هم اشاره کړې ده چې پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیا ورته منسوب یا د عربي مقوله چې الکاسب و حبیب الله چې کسبګر د الله دوست دی. د حق په حق لباندې پیغمبر صلی الله علیه و سلم قبل حدیث هم ست چې بهترین عبادت هغه دی چې هغه د حلال رزق نه سړی خپل وجود تغذیه کی. او بلغه حدیث هم ست چې پیغمبر صلی الله علیه و سلم وایي چې د هغه چا دعا به قبول هرگز نشي چې هغه خواړه او څښاک د حرام وڅخ. نو په دغه د حدیثو په رڼا کې مونږ ته دا څرګندیږي چې کار یو مشروع او اسلامي د هر بنده د هر انسان دنده ده چې باید هغه مشروع لاره نه ځان ته یو مړی ډوډۍ د حلال په لټه کې وي، فایده یې کې او حق کار دی. په دې رابطه چې اسلام هم زموږ دین دی او رهنمام ده، د همدې په استناد سره او استنباط سره زموږ په ملي قوانین چې هغه یو شرعي وثیقه ده، قانون اساسي په 43 ماده کې د حق د کار پر رابطه ویلي چې حق کار د هر افغان د حق دی. یعنی هغه څوک چې خپل اساسي هغه خپل قانوني سن تکمیل کړی وي د غل خاطره که حرفوي او په حرفه کې او که غیر حرفوي وي، طبعا دې له خاطره بیا قانون د کار تصویب سوی دی چې په هغه کې ټول مشرح په تفصیل سره حق د کار بیان کړی دی تر څم وخته پورې په رتبه او هغه رتبې باندې معاشونه تنظیمیږي، رخصتیانه پکې تنظیم دی. هغه بحث ته نه ځو چې تاسې وخت ونی نیسمه، ولې دا یو بشري حق دی په ملي اول اسلامي دویم زموږ په ملي قانون کې درېم په بین المللي قوانینو کې چې هغه میثاق بین المللي چې حق د اقتصادي او اجتماعي فرهنګي دی په شپږمه ماده کې هم دا ذکر سوی دی. د حق په رابطه باندې دا هم ذکر سوی په دې اساس چې هر ملکونو کې د قانون د تنظیم د کار په رابطه ملکونه جلا جلا داخلي قوانین لري او کار منل سوی په ټولو ادیانو کې، خاصتاً زموږ په سپیڅلي دین کې دا حق تثبیت سوی دی. د خلکو له حضرت باید کار حق دی او دی حق دی باید ټول لاسرسی ولري.
ډیر مننه. نن سبا په افغانستان کې ګڼ شمیر ځوانان بیکاره ګرځي او د کار په لټه کې دي. په افغانستان کې د بیکاری د زیاتېدو لاملونه څه دي؟
خټه کې ته تاسو اشاره وکړه لکه څنګه چې کار حق دی هر فرد، او په افغانستان کې خاصتا د بیکاری اوج د غرونو څوکو ته رسیدلی دی، او ډیر ځوانان زموږ بیکاره شوي دي. ډیر ځوانان زموږ په احتیاط باندې مخې راوړې ده چې دا د تأسف وړ دی. دولت نشي کولی چې دغه ځوانان چې په دغسې ناشایسته او نامناسب عمل باندې لاس پورې سوی دی د مخنیوی وسي. به هر حال دغه د بیکاری اوج عوامل په رأس کې ناامنی، جنگ، فساد دا اصلي عوامل دي. چې چیرته جنگ وي، جنگ سړي ته آرامي نه ور په برخه کوي، که هغه په هره سطح کې یعنی د ژوند ټول برخې جنگ متاثره کوي. دا جنگ که د داخلیانو په لاس باندې یا د بهرنیانو په لاس باندې جنگ اصلي عوامل دی. بیا دغه جنگ بې ثباتي رامنځته کوي، فساد رامنځته کوي، او رابط په ضوابط باندې دا موضوع رامنځته کوي. د نن سبا بیکاري اوج، اول جنگ، دویم اصداري فساد، دریم رابط په ضوابطو باندې، او بل عدم تأمین د امنیت که خپل د دولت وي او یا د تشبثات خصوصي چې زمونږ د سرمایدارانو امنیت صحیح ټینګ نسي ساتلی، چې په هغه کې د هغوی مال هم متضرر سوی دی، د دوی سر متضرر سوی، د دوی بچان د تهدید لاندې سوی دی، چې په هغه کې د اختطاف موضوع رامنځته کیږي. که چیرته جنگ هم یو عوامل د دې بیکارۍ دی، تر څنګ ناامنی و فساد هم تر څنګ د دې جنگ دی. که 50% جنگ اغیز په بیکاری باندې اچي، نو 50% ناامنی هم په دې باندې. که چیرته زمونږ د تجارانو او خپل د دولت که توان دي، زمونږ زه په دې باندې متيقن چې د تجارانو که ما حقه تأمین د امنیت وسي، دغه بیکاری د دولت تر څنګ 50% متشبسین او تجاران زموږ ډیر زړخواند تجاران دي چې هغه کوی سي چې دغه مشکلات حل کړي. ولی بدبختانه دولت توجه دې ته نه ده کړې. د تجارانو تأمین د امنیت له خاطر هیڅ داسې مؤثر ګامونه نه دي اوچت کړي. په دې رابطه باندې نو دغه بیکاری اوج ته رسېدلی، او زموږ محترم وزارت د کار و عمر اجتماعي بارها دا ویلي دي د سخنګوی له طرفه چې موږ په زرها و چوکۍ خالی لرو، ولې نه اعلانیږي؟ د حکومتونه په اساس د تنظیمونو، قومونو په سمتونو ویشل سوي دي، او تر هغو چې دا یو عوامل د خپله د فساد دی، تر هغو پورې دغه ذهنیتونه لري نسی، زه فکر نه کوم چې زموږ ځوانان کار پیدا کړي او مجبور دي چې د پردیو د بهرونو مایان ماړه کې زموږ ځوانان. زه ستاسې له رادیونه په خپل حکومت دا غږ کوم چې تاسې زموږ ځوانانو ته زمینه د کار مساعده کوي. د پردیو د بهرونو د مایانو د مړولو په خاطر زموږ ځوانان مه مجبوروئ چې بلاخره په دې وطن باندې دا وطن ترکي او د پردیو د بهرونو د مایانو خوراک وګرځي.
ډیر مننه. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوان
آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه یې نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران صحیح لاره چې موږ سره
ستاسو اساسي حقونه
زم بیا بکرم په تاسو وانه یا په دالا سواله
وو باندې لرو. موږ د حکومت څخه ښایښ لرو چې موږ د وګړو باندې بس په لاس
کې. ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئ. سیرت صاحب، د ورستي پښتني په توګه بیکاری پر یو ټولنه باندې څومره منفي اغیز لري، او کچيري خلکو ته کار پیدا سي مثبتې پایلې به څه وي؟
ډېر خټه کې تم بیم هم اشاره وکړه. په ټولنه کې چې کار نوي، د جرایمو کچه ډېر لوړه کی لکه څنګه ترمامیتر په داسې سعودي حالت کې یي داسې د فعلي وضع چې ځوانان پریشانه دي د یو تیاري مستقبل له خاطره ځوانان څه په شخصي پوهنتونونو کې څه په دولتي پوهنتونونو کې درس وایي ولې د دوی مستقبل ډېر تاریکه روښانه نه دی دا درس وایي که چیرته کار وموندل سي د جرایمو کچه ډېره راټیټیږي او که چیرته بیکاري نه یي د جرایمو کچه ډېره لوړه کیږي او اوچته کیږي او اغیز په جامعه باندې دا وي چې جامعه خپل مسؤلیت نسي احساسولی ځکه بیا هم راځو هغه موضوع د مخکینۍ ته چې امنیت که هغه په تاجر وي که هغه په مسکوني خلکو باندې دغه امنیت ورته د خطر مواجه کیږي او دوی مسؤلیت نه احساسوي که چیرته کار پیدا سي دا زه په دې باندې متعقین یم چې د جرایمو کچه په جامعه باندې هم اثر کې ټیټیږي او هغه کسان چې د بیکارۍ د وجې نه د مشکلاتو د وجې نه هغه د یو روحي فشار لاندې سي بلاخره د اعتیاط خواته مخه کوي چې نن ډېر ځوانان زموږ او تاسې وینو چې د اعتیاط خواته مخته کړې د دې علت او عوامل دغه دی چې بیکارۍ ده فقر دی نه ځان ته ډوډۍ لري نه اولاد ته ډوډۍ لري هغه عوامل دي چې کرا کرا بلاخره په کورو کې سرایت کوي اولاد خرڅ ته راوځي کېدی چې زبان دې راوباسي وروره دغه واخلی په بیا واخلی چې پر څو یې اخلی او دا خو څه کوي چې ځوانان ورځ په ورځ د دوی تعداد زیاتیږي معتادین که پرون پله سوخته وه نن تر پله محمود خانه د ارګ تر خولې پورې رارسېدلي دي زما دا امید دی چې د تأمین د امنیت په خاطر اول ګامونه د تجار محترم و تجارانو په رابطه د کلک قوي تدابیر ونیول سي یغوی د تشویق سي د یغوی مالیات معاف سي سترغو خلکو ته کار پیدا سي او بازار ورته پیدا سي دولتي تولیدات ته ارزښت ورکو د یغوی په خریداري کې لکه څنګه چې نن سبا قراردادونه کې رسنیو اورو د وزارت دفاع او د نورو په یو څه سطح باندې داخلي عوایدو ته مخته کړی دغه عواید داخلي عواید باید مونږ تقویه کو چې تر اوسه مونږ محترم تجاران زړه ښه کي او په دې ځوانانو باندې زړه وسوځي او دغه ځوانان د دې اتحاد نه وژغوري دا یو قوي عبادت دی او الله به دوی ته اجر ورکړي نو تاثیر منفی که چیرته کار نه وي جرایم به زیات دي او مونږ وینو دوسیاجاتو کې چې کوم مونږ کارونه کوو د جرایمو کچه ډېره جګه ده دا چې نن رسنۍ نسي ویلی دا چې نن مدیریت محترم مبارزه با جرایمو باندې افشاګریانې نه کوي ډېرو داسې مواردو کیږي چې دغه جرایم په کته ساته باندې د قومي د جوړښت د بلو د بل په اساس باندې کما حقه لکه یو سلو درې څلوېښتمه ماده کې چې کشف د جرایم د پولیسو مکلفیت دی په دې اساس نن زموږ زندانونه ډک دي نن به مونږ بیا نور زندانونو ته ضرورت لرو چې باید جوړ شي په دې امید چې بیا هم مسؤلین دولت باندې غږ کوم چې تاسې د کار زمینه مساعده کوي د محترمو تجارانو د تأمین په امنیت کې مثبت اقدام وکئ چې تر هغو پورې زموږ ځوانان د جرایمو نه لاس واخلي د احتیاط نه لاس واخلي او هلته چې سلبي ازادي کیږي هغه جلوګیری وسي زه په دې امید یم چې زموږ محبسونه نور خالی سي جرایم اوچت نه سي
ډېره مننه
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
موري ماڼو ورته لوګي کړه زیارت تتللی چا به مخ لیدل وینه درنو اوریدونکو سلامونه موږ په ماڼو او سپیلنیو زکه نظر ماتو چې لوګي تر نورو سپیڅلې او خوشبودار ښکاری ایا کلمو نظر مات کړي او یا مو هم د نظر لګیدلو تاثیرات لیدلی
تبه وکړه او ژړل یې ډېر. نو کور ته چې کله راغی د موږ نیا ویلې چې دا نظر شوی دی، نظر چې ورته وچکو بیا ښه شو. هغه ځلې هم
تیږې ته نظر کړی و، تیږې چاولې وه. نو را په یاد شو چې دقیق هم دا ځینې شیان په تجربو ثابته شوي.
کور ته چې دی او نوکه سپلنې ځان ته دود کړ.
په نننۍ خبرونه کې مو پر همدغه موضوعاتو خبرې کړې او تاسو ته د نظر په اړه د افغاني ټولنې د باورونو او عقایدو په اړه معلومات وړاندې کوو. دا ژوند په شیبو کې خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او وګمه جبار خیل به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، د نظر ماتول او یا هم نظر وچول د آریایی او پزنګړي ډول د پښتني فولکلور ایو غختلی او قوي برخه تشکیلوي. خو د نظر ماتول بیا په بیلابیلو پرګنو کې سره په جوت توپیر تر سترګو کیږي. کموږ د افغاني ټولنې سره په خوا کې د سیمې هیوادونو د آریایی پرګنو له احواله ځان خبر کړو، نو وګورو چې د نظر ماتول یو شمیر دودونه یې له پښتني ټولنې سره یو شان او یو شمیر نور یې توپیر لري. معمولا په آریایی جغرافیه کې له ډیره پخوا راهیسې نظر د ښځو لوري په بیلابیلو طریقو سره مات شوی دی چې د بیلابیلو باورونو په اساس یې ښې پایلې درلودلې دي. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد پوهندوی ډاکټر زرغونه زیور وایي نظر ماتول په هغو ټولنو کې ډیر تر سترګو کیږي په کومو کې چې فولکلوریک رواجونه حاکم وي.
زه فکر کوم چې دا نظر هم زموږ په اسلامي هغه کې هم نظر شته، یعنی په ټولنه کې د نظر یا د سترګو لګیدل چې ورته وایي دا په اسلامي هغه کې مشته دی. او بیا د دې لپاره مثلا په قرآن کې دم هم د نظر شته چې څوک نه وایي د نظر شي نو هغه دم کوي دمایي په آیات باندې دمایي او هغه نظر په دې صورت باندې هغه ماته یې. دا یوه مسله ده. دویمه مسله دا ده چې دغه دم او دعا چې ده دا هم په اسلامي فرهنګ کې دود لري او هم زمونږ د ډیرو پخوانیو آریایانو یوه ډیره مهمه هغه ده انانه ده چې تر اوسه پورې د هغې اثرات زمونږ په اکثریت په دا نږدې لرو سیمو کې موجود دي. مثلا همدا اوس هم په هند کې دغه دود موجود دی چې دم او نظر ماتول او جوګیان او تاویزګر نظر نشي تاویز ورته ورکې یو مګیګه مزینې نوري ټوټکی دي چې هغه ورته هغه کوي.
د اغلی زرغونی په خبره چې نظر ماتول بیا پایلې لري او یا بینه لري، خود ذهنی سکون په موخه د یو شمیر ورسته پات ټولونو وګړي کاروي.
کوم وخت نه چې د جهان یا د دنیا دلته از شوی ده نو زما په فکر چې بلغه ټولونه که اکثره او که در رواجونه پاتی دی او تروس هم در منزلانه دیدلی اوس هم در خلق پا دقا عقیده باوری دی. زین خلق دی نظر من دی عقیده نلری، اما زین خلق چی دی سل پسل عقیده پی لری. مثلا یو سوک وی چی در فلانی سترگی دیری تیزی دی، د نظر تیز دی او نظر لګیږي. نظر په دوه ډول دی، یو وای چې د ښه نظر هم لګیږي او بد نظر هم لګیږي. یو سړی مثلا د حسد او د کینې نه یو چاته وایي چې او ډیر ښایسته یا ډیر ښه او ډیر ښه کور دی یا ډیر د ژوند ډیر ښه دی. دا هم دوی په دې هغه باندې شګون باندې ګڼي چې ګوندې دا د سړي هغه ته کومه پیښه پیدا شي نو وایي ولا زه یې در نظر کړم. او بله داسې ده چې د ښه نیت نه، مثلا یو سړی دی چې په ښه نیت هم یو چاته وګوري، مثلا ماشومانو ته یو څوک په ښه دغه وګوري، هغه ماشوم کله ناڅاپه مریض شي نو وایي چې ولا دا سړي نه د نظره کو.
نوموړي زیاتوي چې په کلیو کې ماڼو سپیلنۍ کنجکې او یو شمیر نورې ځانګړې مرۍ د نظر ماتولو په پاره کارول کیږي. آیا نظر په رښتیا سره ماتیږي او کله چې نظر مات شي تاثیرات یې څه وي؟ حسیب الله الکوزی یو له هغو ځوانانو څخه دی چې د نظر تاثیر یې په خپلو سترګو لیدلی دی. هغه وایي
ډیر ځله داسې شوي دي، ماشومان هم ډیر لیدلی دي، خو خپله چې د یوې ما په یاد دی ما یو خوریای دی د بلال په نامه، هغه ډیر شوخ و او ډیر داسې ښه ویښتان یې هم درلودل. یو ځای تللی و په میله باندې، هلته بیا یو چای عکسونه واخیستل، وایي زه عکس اخلم بیا کار مې دی څنګه کوم شرکت یې درلود د دې لپاره یې وایي دغه پوسټرو کې نصبوم. نو بیا چې کله موږ د میلې څخه راتلو کور خواته دی موټر کې تبه یې وکړه او ژړل یې ډېر. نو کور ته چې کله راغی د موږ نیا ویلې چې دا نظر شوی دی نظر چې ورته وچکو بیا ښه شو غځل یم ښه شو دی.
د ښاغلي حسیب په خبره چې لا هم په یو شمېر کلو کې زړې ښځې شته چې د نظر ماتولو لپاره یې نور کورونه غواړي او د خپلو ماشومانو نظرونه پرې په بېلابېلو طریقو سره ماتوي. نظر می مات کړ خپل موري زلیونی د جانان تور سترګو کړم. اوریدونکو په نظر باورونو او د ماتولو ډولونو پر فولکلوریک ادب هم خپل اغیز خیندلې او په بیلابیلو فورمونو کې یادونه شوې ده. د لوګر ولایت اوسیدونکو روح الله ساروان د خپل سیمې د نظر ماتولو کیسه کوي او هم د دغو دودونو اغیز پر ولسی ادب روښانه کوي.
نظر د سترګو په واسطه کیږي نو دواره مخې ورته دي ماشاءالله و یا د مخته په وجه نظر نشي او چیر نظر شي بیا سپیلنی یا بدبرک یا سپان د چورته وایي هغه ورته لوګي کوي او نظر ماتوي. یا ځینې ځینې وخت دی مری دي کوچنی کوچنی یا هغه ورته په غاړه کې اچوي چې نظر نشي یا په یا ورته ویښتو کې څه غټ ویښته پرېږدي سو دانه یا د تندي کې ورته دی په رنجو باندې او الف په شکل یو خط کاږي چې دا نظر نشي سترګې ورته توروي دا شاین وي بینو نظر کېږي.
پولیسي ادبیاتو باندې تاثیر څه دی د نظر ماتولو یا د نظر یادونه پولیسي ادبیاتو کې ډېر شي؟
په ادبیاتو کې هم لنډۍ ویل شوي دي ورته یا شعرونه ویل شوي دي چې لکه دی یو وایي مورې مړو ورته لوګي کړه او زیارت تللې چا به یې مخ لیدلې وینه. د نظر په اړه چې کوم باورونه عقیدې دي دا زموږ د فولکلور برخه جوړوي او باید دا وساتل شي یا راټول شي تر څو د لمنځتو مخې ونیول شي.
د ښاغلي ساروان په خبره یو شمیر د نظر ماتولو دودونه اوس له منځه تللي او ډیری متمدن خلک خو پر نظر باور هم نه لري. که چیرې د نظر د ماتولو پر هرې طریقې لیکنې وشي او په لیکنې بڼه په کتاب کې خوندي شي نو دا به د فولکلوریکو دودونو سره ستره مرسته وي، ځکه راتلونکی نسل به د خپل فولکلوریکو توکو خبر شي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی څېړندوی سید نظیم سیدی هم نظر منی او خپل کیسه داسې کوي.
سړک باندې موټر روان او دور ته د پاسه لیدل ول څومره خیسته موټر دا خبره لا بشپړه کړې نو د موټر ټایر وچاو دی او خدای وساته کینی چې په شو یو دا مسله زما دقیقه په یاد و. یو ورځ بل دسی و چې مونږ یو نوې ځای جوړ کړ او اماغه انسانان چې باید لکه مونږ پیژندل چې دغه خلک سترګې لګي په دغه لار تیرې د لوډیر مونږ کوشش کوو چې په هغه لار تیر نشي خو چون کورم نوې جوړ کړ او د خلکو نو لیدل هغه د لیدل د پاره راغله دا ځای ولې د خواتمن ځان سره به څه ویلی چې کور ته لاړ د شپې ویدو او یو وخت یو درس شو. تاسو په خدای باور کوي چې د پاخه کور پسې موټو ولاړه پایا سیخان پکې ودا چاودېدلې و نو ماته د پیغمبر سره سمه خبره چې دا په وخت کې دا نظر شوه او یو چا وې تیګه ته نظر کړه او تیګه چاولې و نو را پیا چې دقیق اندازې نشان په تجربه ثابته شوی
دی. وایي چې د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم په زمانه کې هم د نظر یو شمیر کیسې موجودې وي او دا چاره تر دا اوسه دوام لري. د نوموړي په خبره چې نظر ماتول یو ځانګړی رواني اغیز هم لري او د دغه اغیز د لری کېدا لپاره ځانګړی لارې موجود دي.
لبد مرغ نظر په افغاني ټولنه کې ډیر زیات دی او دلته هغه د منفي موارد استعمال زیات دی. هغه منفي موارد په دې معنی چې ډیر ځله سړی په ځان پوهیږي چې سترګې لګي هغه په دې پوهیږي چې کزه یو چاته په خپل نظر باندې وګورم دا مشکل پیدا کول شي مګر متاسفانه باید وي چې په قصدي توګه عمل تکراریږي او ډیر ځله دغه کار تر کومه چې ماته معلومه ده د نارینه په پرتله په خزینه کې ډیر زیات ده. نو هیله مند ماغه دوستان چې خپل نظر باندې پویږي فولکلوري سیغه داده چې هغه چا چې نظر کار کوي لکتر لګ هغه باید خپل نکانو ته وګوري او په دینی سیغه خو داده چې ورستی دو سورتونه د قران کریم چې قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس ده دا چې کله چوف شینو هغه نظر خونڅاکیږي په هغه کار نه کوي او یا بل انګیرنه داده چې ډیر زل کیدی شي هغه چا سترګي نظر لري یا نظر کوي کداغه د پخو خلی راوخستل شي او هغه د سپیلنی غوندی دوت شینو تر ډیره دا هم هغه نظر ختموي.
دا چې د کوم ډول کسانو نظر لګي د کابل ښار اوسیدونکو
مثال ماشوم غته دي مخایسته دي بیا زمو مشان وای چې څوک شین سترګی لري کنه ماشاءالله نو وای یا نام خدا نو وای کنه سترګی شین وي بیا دا زر نظر کوي نور می و ډیر خایسته نه و غا جذاب و ډیر خور می واده و شپې ټوټال کې لارو مونږه ټول هغه ټوټال دې زمو لور ته قاتل کول کور کې راغله سبا د پاره لور می داسې و شو چې دونه اوبه چای جوش غټ چای جوش و دسه هم تاسو چارینا وګرځیدل نور می سره هو زغال نور می چا والا توپ کې دسه چاغ مقبول خایسته او غته او اوس فکر کوي چې د ریکالان دی اصل کله دسه وچو
درنو اوریدونکو د ټولو بد نظرونو د وچولو او ماتولو په هیله موږ نه نه خبرونه پاترسو دا وا د دیونی ژوند په شیبو کې خبرونه زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org او کچېری غواړي لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4400 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده